قبل کې دولس بجې او دیرش دقیقې سوې یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره کې له احمد تکل څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. ښاغلی غنی په یو ثبت شوې وینا کې چې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په تالار کې خپره شوه، له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د سولې هدف ته په رسیدو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیت قوماندانۍ ویان وایي پیښه هغه مهال وشوه چې د یوې کورنۍ پنځه غړي د یوې دینی مدرسې خواته روان وو. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې لومړۍ لوبه به نن 15 بجې د طوفان هریرود او اباسین څپې د لوبډلو ترمنځ وشي. د سعودي عربستان پاچا د ایران د هغو هڅو د مخنیوي لپاره د یوې جامع حل لارې غوښتنه کړې چې نوموړی وایي د هیواد په سیمه کې پیل کړي دي. سلمان عبدالعزیز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې له نړیوالو وغوښتل چې تهران ته د دلیزو وژنو د وسلو د ترلاسه کولو اجازه نه ورکوي، او د امریکا د کنتاکي ایالت په لویز ویلی ښار کې د مظاهرو په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو ټپیان شوي دي. دا پیښه د یوې افریقایي امریکایي الاصله میرمنې په وژنه تورنو سپین پوستو پولیسو ته د برات ورکولو پر ضد د مظاهرې پر مهال وشوه.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم الوصله سي، پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د مخکښو شو زونیس پروګرام لره اوریدو ته بلنه درکوم.
مخکخي خزي
د مخکخه خزی د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. خوشاله یم چې یو ځل بیا د دغه خبرونې د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه له تاسو سره یم. هیله ده چې د خبرونې تر پایه پورې تاسو هم را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونې کې دوی میلمنې لرو، یو فرشته شکیب او بل هم نفیسه دانش ده د خزو فعال. دوی دواړه به را سره وي په خبرونه کې، او تاسو به له دوی دواړو نه پوښتنه ولرئ او په سر کې به دوی تاسو ته ځانونه درو پیزنی. از ما ګلمړنې میلمنه اغلی فرشته شکیب را سره پکر خده. اغلی شکیب خبرونه ته خراغ لست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه د جامعه شناسی د رشتې خبره کوم. لسانسیما او ماستری می شروع کړی ده په کاتب پانتون کې. په ژوند چار دغه سمخته بیا یم.
اغلی شکیب، تاسو په سر کې داراته وایاست چې لکم مکتبه فارغ شوی یاستئ او لومړنی زده کړې مو چیرته کړې دي؟
زه د مخفي بدخشي څخه فارغ شوم. بعد لاغه څخه د رباني په پانتون کې مې جامعه شناسی رشته درس وایم.
ډېر ښه. که دا راته ووایاست چې په درس ویلو کې په پرمختګونو کې چا هڅولی یاست؟
ستاسو ږغ متنه راځي، وبخښئ.
اغلی شکیب ته به بیا راشو. موږ سره همدا اوس اغلی نفیسه دانش د ښځو فعاله را سره ده. اغلی دانش خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه علیکم هیلې مو عمرې. تاسو ته سلامونه علیکم. همدارنګه ستاسو د رادیو اوریدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ او د کورونا وبانه به امان کې اوسئ، او هغه دوستان چې مریضان دي د هغې نه د الله تعالی دربار نه شفا غواړم.
ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. اغلی دانش کا تاسو په سر کې اوریدونکو ته ځان ور وپیژنئ او لږ معلومات د خپل زده کړو او کارونو په اړه ورکړئ، خوشاله به شو.
مننه. نفیسه دانش یم، د حقوق پنځي په برخه کې ډیپلوماسي برخه کې لیسانس یم، د دې ترڅنګ استاد یم په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې، همدارنګه د یو کورس مؤسسه دانش. د دې ترڅنګ بد بدلون ځوانانو ټولنه کې مدني فعال یم، لومړی معاون په حیث الف کار کوم.
ډیر ښه. د مثبت بدلون په نوم مدني ټولنې فعال غړی یاستئ. په دې اړه به هم له تاسو نه پوښتنې ولرو، او د هغو کارونو پوښتنې به هم له تاسو نه وکړو چې تاسو هم د اوس په لاس کې لرئ. اغلی دانشکا، د تعلیم له دورې پیل وکړو، د تعلیم دوره مو چیرته سرته رسولې ده او کوم مکتب کې مو لوست کړی دی؟
ما په درې مکتبونو کې درس ویل ده. پنځم ټولګي کې مې تر پنځم ټولګي پورې مې مزار شریف کې درس ویل ده. هغه نه وروسته د کابل غلام محمد فرهاد لیسه کې تر نهم ټولګي پورې او د نهم ټولګي نه تر دولسمه پورې بیا د پولیچرخي علي لیسه کې مې زده کړې کړې.
ستاسو په تعلیم کې د تعلیم په برخه کې ستاسو هڅونکي څوک چا هڅولی یاستئ؟
لومړی خو زه تر اووم او اتم ټولګي پورې د اخترونو سره مخ وم. دا چې باید اووم او اتم ټولګي پورې زده کړې کوم او بعد له هغې نه ووځم، مګر تر هغې وروسته چې کله زه ورو ورو درس وایم او په ټولګي کې ښې نتیجې لاسته راوړم نو زما ملاتړی زما پلار کېږي. په مکتب په دوره کې او د دې تر څنګ لوړو زده کړو په دوره کې زما پلار ملاتړی دی.
بله، د اخترونو او خنډونو مو ویلې. د خنډونو او اخترونو په اړه راته ووایه، اخترونه د چا لخوا وو او څه خندونه وو؟
وی خبره ده چې موږ په پښتنه ټولنه کې یو او پښتنه ټولنه کې نو اخترونه په کورنۍ نه شروع کیږي، او دا اخترونه بزما ورور مشر ورور به مې ویل یا به نور ورونو همدارنګه د دې تر څنګ چې ناسم پوه زموږ په پښتنو ټولنه کې مرواجه ده، نو دیو به ټول دغه یو خبره کوله چې دا چې لیک لوست زده کړې بس ته بیا تر هغې وروسته تعلیم مه کوه، مګر دا خو چې زما پلار په دیو ترمنځ روشن فکر او خپل لوړ ذکرې کړې وي نو زما ملاتړی شي.
بله، ډېر ښه. که د ستونزو راته ووایاست چې تاسو د تعلیم په دورې کې څو ستونزې ګاللې دي، له کومو مشکلاتو سره، امنیتي، اقتصادي، نور ټولنیزو ستونزو سره که مخامخ شوي یاستئ، د هغې راته ووایاست.
دا خو طبیعي خبره ده. اول خو موږ په یو جنګي و داسې چاپېریال کې یو چې هلته څو لسیزې جنګ و، نو موږ د نام نه سره مخ و، دا طبیعي خبره ده. بل اقتصادي ستونزې نهایتا زیاتې وي. کله چې ما د مکتب لومړنۍ زده کړې کولې، هغه وخت کې زما مور یوه غوا لرله، یعنی د دغې غوا د مصرف نه موږ کولای شو چې خپله کورنۍ مخته یوسو. زما پلار به د یو تیګو موټر چلولو، او یعنی کولای شو چې یو عزت ابرو کې ژوند وکړو. ولې اقتصادي مشکلات موږ ډېر زیات وو، مګر په هغه وخت کې دا کار ما ته یعنی مهمه نه وه چې زه په اقتصادي مشکلاتو کې اوسېږم او یا هم د اقتصادي مشکلاتو څخه خپل روحیه ضعیفه کړم، بلکې زما لپاره اولویت ما زده کړو لرلو، او د دې تر څنګ چې دا ما اقتصادي مشکلات مې درلودل، خنډونه او ستونزې هم ما ته وې، نو بیا هم زه په صنف کې بهترینه مقام مې درلودل او استادان نه خوشاله وو.
بله، تاسو د اخترونو او خندونو ویلې د کورنۍ د غړو لخوا، څنګه اوس د کورنۍ د غړو نظر ستاسو په وړاندې تغییر کړی دی؟ یعنی خپل پوخانی دریز باندې پښیمانه شوي دي؟
بالکل. ځینې وخت زما مور یادونه کوي، ځینې وخت مې ورونه، همدارنګه خویندې دا چې په مشکلاتو کې درس ویلې، نن نتیجه ګوري، یعنی خپل په کړنو باندې اقرار کوي. ځینې وخت مې مور وایي که چېرې زه تا ته ټوله دنیا هم نن قدمونو ته واچوم، نو هغه ستونزې چې تا ګاللې دي هغه یعنی نشي کولی چې هغه محو کړي یا هغه ستا له یاده وباسي، نو خپلو ستونزو باندې یا په خپلو خبرو باندې ډېر زیات پښیمانه دي اوس. او دا د خدای فضل ده چې ما وکړی شو چې د خپلې کورنۍ فکر تغییر کړم. خپلې کورنۍ هغه ایډیا چې درلودله، د ناسمه ایډیا یې درلودله د زده کړو په مقابل کې، د انجلۍ په مقابل کې، هغه زه تغییر کړم. نن کولی شم چې زه په ارامه شکل باندې هم خپل درسونه ووایم، هم تر دې تر څنګ د نورو ښځینهو لپاره د حقوق غوښتنه وکړم.
بله، تر تاسې نورې کشرې خویندې شته او کشته د هغوی په وړاندې به اوس هیڅ موانع نه او تاسې به ملاتړ کوئ، څنګه؟
جبار خیل صاحب، داسې چل ده چې زه په کورنۍ کې کشرې نجلۍ وم او خنډونه زما په مقابل کې وو، مګر زما نه مشرې خویندې شته. کله چې زه پانتون ته قدم مې کېښودلو، نو د خپل ځانه مې مشره خور په مکتب کې واچوله. هغوی دوه چې دي هغه مطلق بې سواده دي، زده کړې نه دي کړي، مګر هغه یوه چې ما سره کور کې وه، مطلب پیغله وه، هغه ما مکتب کې واچوله. اوس دولسم صنف کې ده، د مکتب عمومي اول نمره.
بله بله، ډیر ښه. بیا به راشو تاسې ته، او اوس به بیا هم فکر کوم چې اورېدونکي به لرو، اورېدونکي به راواخلو او د دوی پوښتنې به هم له ځانه سره ولرو. السلام علیکم.
سلام جبار خیل، تر څنګ د محترم همکاران سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دواړو مېلمنو ته هیله کوم چې جوړ روغ به وي، ورځ مو په خیر.
ډېره زیاته مننه. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
دوستی ما وړی کوم د پروان نه نیولې ده. تاسو ملمنونو پښتنې دادي چې آیا دوی په دغه تعلیم کې دومره پرمختګ کړی دي؟
د کومې ملمنې نه، د کومې ملمنې نه ستاسو پښتنه ده؟
بس هر یو چې جواب راته وایي د دوی خوښه ده، او همدارنګه دوی آینده کې خوندو ته څه پیغام لري، او دې تر څنګ چې قطر کې دا زموږ مشران ناست یا یا دواړو خوانه د دوی د ښځو په حق کې څه غوښتنه لري؟ دا درې پوښتنې مې بشي.
ډېره زیاته مننه دوست صاحب له پروان ولایت څخه. اغلې دانش زمونږ ورور و د پروان نه اړیکه نیولې وه، دی وایي چې تاسې په راتلونکي کې خویندو د پاره که چېرته ستاسې وس ورسیږي توان یې ولرئ څه کول غواړئ؟
ما د خویندو لپاره اوس هم عملي ګامونه پورته کړي دي. زمونږ د خویندو یا هم د خویندو مشکلات چې موږ لرو دا په دې ټکي ته باید تل تر تله متوجه اوسو چې په نقدي مرستو باندې موږ خویندې خود کفا کولای نه شو. هغې ته باید بنیادي کارونه وشي، لکه څرنګه چې ما ورته د خیاطۍ کورس له خپل شخصي لګښت نه جوړ کړی ده، همدارنګه نور بنیادي کارونه هم زه غواړم خویندو ته وکړم. دا چې موږ د زراعتي مملکت یو، دا چې موږ داسې یو مملکت یو چې هغلته خویندې په صنعتي او زراعتي کارونو باندې بوختې دي، لاسي صنایعو باندې بوختې دي، نو همدې شیانو ته باید زمینه مساعده شي. په پام کې لرم چې هغه خویندې چې له غواوې نه لبنیات لاسته راوړي، هغو لپاره په کلو کې بازاریابي، په خوارونو کې بازاریابي لپاره کمپنیانې جوړې کړم. د دې تر څنګ د هغه ښځې چې مثلا خیاطۍ نه فارغېږي یا هم خیاطۍ زده کړې کوي، د دې لپاره یو صحیح چاپېریال برابر کړم تر څو دوی وکولی شي او داسې استعدادونه هم لري چې د خارجونو برانډونو ته هم ماته ورکړي. همدارنګه د دې تر څنګ چې دا کارونه کوم، د انګلیسي زده کړې لپاره هم زما په کورس کې زیات پاملرنه کېږي تر څو هغه خویندې چې لوستې دي انګلیسي او کمپیوټر مهارتونو نه هم په صحیح شکل باندې برخورداره شي. نو اصل کې زه له خویندو لپاره یوه روښانه آینده غواړم، نه دا چې د دې لپاره چې صرف داسې مرستې وکړم چې هغه د دوو ورځو لپاره وي، بلکې غواړم چې یوه روښانه آینده ولري او د نړۍ په مخ باندې وځلي.
بله، د خیاطۍ د کورس یادونه مو وکړله، لږ د خیاطۍ د کورس په اړه معلومات را ترکی. څو تنه زده کوونکي لري او څو تنه استادان لري؟ تر اوسه پورې ستاسو زده کوونکي استادان شوي دي؟
مننه کوم. د خیاطۍ کورس کې موږ 40 نفره شاګردان لرو، دا خو دوره‌ای شکل باندې ده چې 10 نفره به درې میاشتې وروسته فارغېږي او بیا به نورې راځي او نورې، یعنی دوره‌ای شکل باندې ده. دلته موږ تقریبا دوه استادانې د خیاطۍ درلودلې، اوس زموږ زده کوونکي فارغ شوي دي. چې کله هم صنفونه جوړېږي نو بیا بېرته خپل زده کوونکي په کار باندې ګمارو. د دې تر څنګ د دې کورس نه چې کوم شاګردان فارغېږي، د هغې لپاره پام کې لرم چې یو داسې چاپېریال په نظر کې ونیسم چې له مکتبونو نه یونیفورمونه په قراردادي شکل راواخلو، دغه خویندې په کار باندې بوختې.
بله، یعنی غواړي چې د خیاطۍ کارګاه دوی ته جوړه کړي او دا به بیا په خپل شخصي لګښت باندې جوړوي؟
بالکل، د دې لپاره ما زیاتې هڅې وکړې چې انجوګانو او همدارنګه ځینې موسسو ته مسد ته اپلای وکړم، مګر چا مې غږ وانه اورېدلو. په دې باندې اخته یم، که چیرې وتوانېدم په خپل شخصي لګښت باندې حتمان کوم، که چیرې د لارې په نیم کې پاتې شوم نو خپلې هڅې مې کوم چې انجوګانې او مسد له ما سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
تاسو په پام کې لرئ چې په دغه خیاطۍ کارګاه کې به څو تنه ښځینه کارکوونکي کار کوي او دغه ښځینه کارکوونکي به په کومو شرایطو باندې وي؟
ان شاء الله زه په دې کې مطمئنه یم چې هغه زده کوونکي چې زما له کورس نه فارغ شوي دي تقریبا 80 نفره دي چې فارغ شوي دي، دا ټول خو به په کار باندې انشاءالله ګمارم، ځکه چې دا په هغه شرایطو برابر دي. یعنی یو ډیزاین چې په تلیفون کې دی تور وخای دې کولی شي د اماغه عکس لمخې نه هغه کالي وګنډي، نو دا په دې شرایطو باندې برابر دي چې راشي او زما په کارګاه کې کار وکړي. نو زه به کوشش کوم چې حداقل 200 مېرمنو ته کاري زمينه مساعده کړم.
بله، تاسو څو کاله کیږي چې د خیاطۍ کورس لري او شاګردان روزي؟
تقریبا 2 زموږ وشول چې موږ خیاطۍ کورس لرو.
او دا چې اوس تاسو تصمیم نیولی دی د دې څو نه موده وشوه؟
دا چې د کارګاه تصمیم ونیولی تقریبا یو نیمه میاشت کېږي چې په دې باندې زه کار کوم.
څه فکر کوئ ستاسو دغه هیله به پوره شي؟
ان شاء الله پورا کیږي. دا چې ما هیله درلوده چې یو ورځ د خپل حقوقونو دفاع وکړم، د دې ترڅنګ د نورو خویندلو حقوقونو دفاع وکړم. دې هیلې ته چې زه ورسېدلم، دا چې ابتدایه یو کار مې وکړل چې کورس مې جوړ کړو، دې هیلې ته زه ورسېدم، نو دې هیلې ته به هم ان شاء الله رسېږم. دا زما د هوډ او عزم پورې اړه لري.
ډېر ښه، ډېره زیاته مننه اغلې دانش راب. شو ستاسې د مثبت بدلون ته د دې په اړه باندې لږ معلومات راکړئ.
مثبت بدلون ځوانانو ټولنه چې دا یو مثبت فکر وو چې زما او د ملګري لخوا نه مې رامنځته شو. دا په دې کې زه لومړی مرستیاله یم، نهیده حکمی منګلی په راس کې ده، او په دې کې تقریبا یو نیم سل پیغلې موږ سره دي او 200 ځوانان موږ سره عضویت لري. دې کې موږ خپل اهداف لرو، دا چې ناسم رواجونه په ټولنه کې له منځه یوسو، دا چې په سوله کې د میرمنو برخه روښانه اوسي، د بې سواده او سواداره میرمنو ترمنځ اړیکه ټینګه کړو، همدارنګه د تروریزم او همدارنګه نشه یي توکو په مقابل کې مبارزه وکړو، د ځوانانو علمي لوړتیا علمی کچا لوړ کړو، همدارنګه د ځوانانو لپاره کاری زمینی مساعد کړو. دا زموږ اهداف دي په دې ټولنه کې.
بله، د دغه ټولنې رهبری هم د ښځو لغاړې ده، او ادارته وایست چې ټولې غړې ښځې دي.
مخکې ما تاسو ته ویلي چې په دې ټولنه کې موږ یو نیم سل ښځینه لرو او همدارنګه 200 نارینه لرو. دا چې موږ اهداف تاسو ته تشریح کړو، نو تنها اهداف یې ښځینه لپاره نه دي. دې ټولنه کې یو اهداف دا ده چې د ښځینه لاسي صنایع ته رشد ورکړو، نو د نارینه لپاره هم ځینې اهداف لرو، لکه ناسم رواجونه په ټولنه کې له منځه وړل، لکه ولوارو داسې نور، همدارنګه یعنی د دې علمي کچې لوړوالی، لکه بورسیو سره قرارداد لرو، همدارنګه نشه یي توکي پر ضد مبارزه ده چې هغې سره موږ ریښې څېړو چې ولې ځوانان په دې پندې اخته کېږي او عملي ګامونه پکې پورته کوو، نو ځوانان هم موږ سره دي.
بلې، ډېر ښه. ستاسې اوسنی فعالیت کومې سیمې کې دی؟
زموږ اوسنی فعالیت په 12مه ناحیه احمد شاه بابا یا ارزان قیمت چې ورته وایي دلته دی.
په دغه ځای کې یوازې ستاسې ټولنه ده که نه نورې ټولنې هم شته چې د مدني کارونو لپاره کار کوي؟
ټولنې دلته ډېرې دي، لکه د مشرقي ټولنه ده او داسې نورې ټولنې دي، خو فعالیتونه یې ډېر کم دي. فعالیتونه یې نه پوهېږم چې وجه څه ده، فعالیتونه یې ډېر ناڅیزه دي چې موږ یعنی خبرېږو ته ډېر نه.
بله، او تاسې خپل دغه خپل فعالیتونه څه ډول ترسره کوئ که د خپل کاري پروسې راته ووایاست؟
زموږ فعالیتونه په ښه شکل باندې روان دي. یو خبره خو به زه تاسو ته وکړم، هر هغه ځای کې چې ښځینه په راس کې اوسي هلته به صداقت ډېر زیات وي. نو دلته چې موږ ته هر هغه څه راځي، موږ هغه ټول یعنی دې منطقي او همدارنګه د عضو ترمنځ هغه حتما ویشو، لکه الکوزي شرکت لخوا نه موږ ته قرآن کریمونه د تفسیرونو سره راغله، دا په صحیح صداقت سره موږ ټولو ته ورسول. همدارنګه کېدای شي نقدي مرستې راشي د الکوزي شرکت لخوانه، دا هم 200 کورنۍ سره به انشاءالله موږ مرسته کوو. نو د دې ترڅنګ له مکاتبو سره موږ تړون لیکونه ترسره کړل، شاګردان چې یتیمان وو هغه مو معرفي کړل مکاتبو ته په فری شکل باندې، پانتونونو سره او ځینې بورسیو ته د ځوانانو لیګل په لاره کې.
بله، د دغه مرستو په اړه راته ووایا چې لکه تاسو یو شرکت یاد کړ چې له تاسو سره مرسته کړې ده، نور د سي کسانو تاسو سره مرسته کړې ده یا یې د مرستې ژمنه کړې؟
متاسفانه موږ که چیرې مرستې غوښتنه د نورو نه کړې ده، نو رد جواب مو نیولی دی. یو خبره زه تاسو سره شریکه کړم، ما یوه لویه برنامه په لاره واچوله چې د سیرت نبی برنامه وه.
بله،
په دې کې زه ډېر زیاتو خلکو ته لاړم تر څو ما سره مرسته وکړي، د کتاب په چاپ کې، اعلاناتو په چاپ کې، جوایزو کې، یعنی دې کې زما غږ هیچا هم وانه اورېدو. دا برنامه ما د دې لپاره شروع کړه تر څو کتابخانی په افغانستان کې مروج کړم. بل دا چې سیرت چې کله یو څوک لولي، د هغې په رفتار او گفتار او کردارو کې حتما تغیرات راځي، هغه د ژوند په اصلي معنا باندې پوهېږي. نو دلته ما سره چا تر اوسه پورې هم مرسته ونه کړه.
بلې، د دغې برنامې په اړه باندې معلومات راکړئ، په کومه کچه باندې وه، او تاسې څو تنه شاګردان په پام کې لرل چې په دغه کې ګډون وکړي؟ د دغه برنامه په اړه، د سیرت النبی د برنامه په اړه لږ معلومات اوریدونکو ته وړاندې کوي چې په دغه برنامه کې تاسو هوډ درلود چې څو تنه شاګردان به په دې کې ګډون کوي او پایله به یې څه وي؟
دې کې زه هوډ مینه لرلو هوډ لرم چې دې کې باید په زورګونو او په مطلب کېدای شي شل زره یا هم تر دې ډیر زیات شاګردان ګډون وکړي. دا برنامه ما رسمن له موین صاحب څخه امر واخیستل او رسمي شکل باندې مې پایل کړل. تر دې دمه 200 شاګردانو دې کې ګډون کړی دا او تر دې غواړم چې زیات هم ګډون وکړي. دې پایله داسې ده چې هر هغه شاګرد چې دې کې له اول نه تر لسمه پورې مقام ګټي نو دې کې به جوایز او تقدیرنامې زموږ ستاینلیکونه زموږ د کورس او همدارنګه ټولنې لخوا ورکړ کیږي.
بله، د دې د مالی حمایت په اړه به هم خبرې در سره وکړو. خو اوس یو اوریدونکی لرو، دی بر واخلو. السلام علیکم.
سلامونه نیکه هلې احترامات جوارخیل خورتا ته او ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په خیر راغلی، مهرباني وکړئ نو مراته وایاست او د کم ځینې ماړي کني ولې.
ډیره مننه لیکي تر راغلی جمال الدین هیواد مل مل ننګرهار صحا مل سفر کله وایما
هیواد مل سي مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې
کوروان لدانش خرکی نه پوښتنه لرم چې تاسو په مشرقي ځون کې مسانګ لري کنا او کلري په کوم ځای کې دا کلور په ټول ثالث موسم را لاسرسي کړی دا دوه پوښتنې دي. بل تاسو سره څوک چا مرسته کړې ده پاملرنه شوې ده کنه؟ دا شوې نه غدري پوښتنې مې
جواب راکړي. بلې، ډېر زیاته مننه هیوادمل صاحب. اغلې دانش زموږ د ورور پوښتنې مو واورېدي. لومړی پوښتنه دا و چې تاسو خپل دغه فعالیتونه مشرقي زون ته غزول غواړئ؟
بالکل، زه یو غونډې کې د سولې په مناسبت باندې تللی وم او زما مشرقي ورونه مشرقيوار ورونه هغلته شتون درلودله او زه بالکل هوډ لرم، حتی دا هوډ لرم چې ولایتي شورا نه د کونړ ولایت نه ځان کاندید کړم، ځکه زه یم د کونړ ولایت نه. نو زه دا دغه لرم چې مشرقي ته سفرونه وکړم او د دې ترڅنګ چې زه به عملي کارونه کوم، هغلته به خزینه لپاره خاصه توجه کوم تر څو چې د کونړ خزینه هم یا د مشرقي خزینه هم دې ته وهڅوم تر څو تحصیل ته مخه کړي، تر څو هغه استعدادونه چې دیو کې دي هغه راویښ کړي. زه دا هوډ لرم.
بله، د بلې پوښتنې په ځواب ته بیا وروسته راشو، خو زه به تاسو نه ول دا وپوښتم چې تاسو تر دې دمه پورې کونړ ولایت ته سفرونه درلودلې دي؟
نه. تاسو فنه دا چې امنیت خراب ونو ما د کونړ ولایت سفرونه نه درلودلې، خو ازما پلارجان الته سفرونه درلودلې دي او زموږ قوم مخیش اغل ته پروت.
نو تاسو څه فکر کوئ، تاسو په وړاندې تاسو د فعالیتونو په وړاندې به خندونه پیدا نشي؟
دا طبیعي خبره ده، خو زما انګیزه هغه ورونه چې ما سره د انټرکانتینټال په هوټل کې ولیدل هغه ورجوندې کړل. یو ویل چې موږ په کونړ کې داسې خزینه قدر نه لرو، دا چې ته له مشرقي او ځان دې غلې نیولې ده، دا چې ته د مشرقي په دې باندې پوهېږي چې حق حقوق دې څه ده، د دې لپاره که زه کار ونه کړم دا به لویه جفا وي.
بله، بیا به راشو نورو پوښتنو ته. اوس به د هیوادمل صاحب دویمه پوښتنه تاسې ځواب کړئ. د مرستې په اړه تاسې ته ویل، که څه هم تاسې دا پوښتنه څو وارې په خپرونه کې ځواب کړله، خو بیا هم که په واضح ډول باندې ووایاست چې تاسې سره تر اوسه پورې چا په خپلو برنامو کې دې مرسته کړې ده، لکه تاسې د خیاطۍ کارګاه جوړول غواړئ او کسان مو هم ورته آماده کړي دي، او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم د برنامه خبرېدل هم غواړي، په دې دوه برخو کې تاسو سره چا مرسته کړي؟
بالکل نه، دې برخه کې ما سره حتی یو لږون هم چا مرسته نه ده کړي. دا برنامه چې زه پلی کوم شروع کړی مې دي، خپل یو استاد یم او د همدغه شخصي لګښت نه شروع کوم او پلی کوم، یو په دې کې ما سره هیڅوک هم همکار نه دی او نه چا مرسته سره کړي.
تاسو ویلې چې په دغه برنامه کې 200 شاګردانو تر اوسه پورې ګډون کړی دی، لڅه مودې را پدی خو تاسو نوم سبتونه جریان لري او د شاګردانو علاقه مندي تاسو څنګه ارزوي؟
زما نوم لیکنه یو میاشت کېږي چې شروع شوې ده، علاقه مندي نهایتا زیات ده، مګر زه یو مشکل لرم چې د دې لپاره باید زه کتابونه چاپ کړم، د دې لپاره زه باید هغه ته مواد ورسوم. دې کې زه پاتې راغلی یم او هر طرف منډې را منډې هم تر څو ماته د کتابونو په چاپ او دې برخه کې ما سره مرسته وشي. خو بیا هم زه غواړم چې دا پلی کړم. د شاګردانو علاقه مندي نهایتا زیات ده، د دې په خاطر باندې چې هغه تکله وایي چې تاته تاینلیک درکول کیږي، تاته ډالۍ درکول کیږي، نو هغه ډیر په شوق باندې دغه سیالۍ ترسره کوي. نو داسې برنامه کې چې سپورت شي دا به ډیره زیاته ښه وي.
په دغه برنامه کې له تاسو سره تر اوسه پورې څومره خزینه وو شاګردانو یا قراو ګډون کړی دی یا ثبت نام کړی؟
زه به ډېر په ویاړ وایم چې تقریبا 1300 مو ټولې ښځینه دي او هغه شل چې د نور چې دي هغه نارینه دي.
بله ډېر ښه. زمنګ اوریدونکي په کرښه دي، یو اوریدونکي به بیا هم راوخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیر ودی خورې؟
په خیر اوسی. په خیر راغلی خبرونې ته. ستاسو نوم څه دی؟
نوم کوم احمد همدرد ده، د پغمان د کرغې نظر سره پاړي ده.
احمد همدرد، همدرد صاحب مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریکه کړئ.
پوښتنه خو مې دا ده، دغه تش پر احمد د سولې خبرې سره روانې دي، دې ته څومره هیله مند دي؟ دا خویندې تعلیم یافته خویندې په نومن مانیرا وختي دا تاسو په نامه د سولې خبرو ته څنګه هیله مند دي؟ او که چیرته دغه دې د هیلو برعکس وي کنه، برعکس دا مسله واوري بیا به زه کوم مخې ته وري دغه پوښتنه مې راځم. هغه نه.
بله ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. له تاسو نه اغلی دانش، زمکه د ورور احمد همدرد خبرې مو واوري دي. دی وایي چې تاسو سولې ته څومره هیله مند یاستئ، او که چیرته سوله ونه شي او تر دې هم وضعیت خراب شي نو بیا به تاسو څه کوئ؟
همدرد صاحب ته به موږ دا ډاډ ورکړو دا چې دواړه لوري په خطر کې وایي چې زموږ په خبرو کې پرمختګ راغلی دی، نو انشاءالله سولې ته به ډاډمن اوسو. همدرد صاحب باید په دې باندې پوه شي چې اوس هغه نسل نه دی چې په هغو باندې لوبې کېدلې، چې هغو باندې یو پروژه عملي کېدله. اوس هغه نسل دی چې اوس پوهېږي زما سبا ته آینده باید څرنګه اوسي. نو د سولې مذاکرات روان دي، باید ورته امیدواره اوسو.
بله ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. زمنګ بل اوریدونکي هم په کرښه دی، به هم راوخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی.
وعلیکم.
ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه اړیکه نیولې؟
زما نوم حاجي ګل ولی دی، د نجیب الدین اخونزاده کلی نه خبرې کوم.
حاجي صاحب بخیر راغلی، مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریکه
کړئ. زما د کونړی خور نه ځکه چې سړی دوه ماشومان خپل تعلیم او مکتب او مدرسې ته چې دیږي د خرچې نه مشي وتلی، دا وایي زه په خپل مصرف پروژه مخکې وړم. زه نه پوهېږم چې دا څومره سرمایه لري، دا یوازې خپله سرمایه.
اها مهرباني، اړیکه یې پرې شوله. مهرباني وکړئ اغلی دانش تاسو یاستئ په کرښه؟
بالکل. دا چې ورور مو پوښتنه وکړله چې موږ په د دوو ماشومانو لګښت نه شو ورکولی، اول یې باید زه همت ته سلامي وکړم چې دومره ضعیفه همت لري چې دا د دوو ماشومانو لګښت نه شي ورکولی. اصلا تاسو باید پښتو زده کړئ، دوو ماشومانو لګښت ورکول یو عادي خبره ده. د دې تر څنګ زه دا پروژه چې مخې ته سمخ کې ویل چې زه په دولتي او شخصي مکاتب کې استاد یم، هغه معاشات چې زه اخلم غونډوم یې. د دې ترڅنګ ما وایي چې زه کورس لرم، د کورس نه چې کوم عاید لاسته راوړم دا ټولې پیسې ما په دې پروژې باندې لګولې دي. نو دا زما د فکر او د نوښت ګټه ده چې کوم. اول باید ضرور تشویق زده کړي، او د دې ترڅنګ ورته غږ کوم که چېرې د دوو ماشومانو مصرف نشي ورکولای ماته دې را معرفي کړي، زه به یې ورته ورکړم.
ډېر زیاته مننه اغلی نفیسه دانش چې زمنګ خبرونه کې مو ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه د خدای پامان.
دلو دینو اخلو هوشم همرا باب دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی داد کومی پیاله بنده چه نشه پکی مسته داد کومی پیاله بنده چه نشه پکی مسته داد کومی نغمه رنگه شباز پکی نسیده داد کومی نغمه رنگه شباز پکی نسیده شاخ بازه زنغ ما يم تا مسازه زر باب تمي شاخ بازه زنغ ما يم تا مسازه زمو خامیم تمی سوریه ز آهن تمی آوازه ز نغمه تمی شمع ز لمبای دجی شمع.